سلامونه د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه ته شراغلاست د مازیګر څلور بجې سوې زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه تاسو ته د ازادي رادیو له سټوډیو وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونه کندوز ته د جګړې لپاره نه بلکې د افغان پوځ قومندانانو ته د سلام مشورې ورکولو لپاره تللي دي. د افغانستان د واحد تحقیق او څېړنې مرکز وایي افغان حکومت د مهاجرت قانونو او ښاري پراختیا په برخو کې د مدیریت له جدي ستونزو سره مخامخ سوی دی. ګڼ شمېر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د برتانیا پولیسو د مانچستر د برید اړوند درې نور مشکوک کسان نیولی دي او همداراز اورو چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پاپ فرانسیس په واټیکان کې سره ولیدل. د دغو او نورو نړیوالو خبرونو تر تفصیل مخکې له ناجیې صافی څخه د افغانستان اړوند خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په روسیه کې له خپل پاکستاني سیال سره په لیدنه کې د لندن ناستې د پریکړو پر عملي کېدو ټینګار کړی. د بامیان والی وایي د دغه ولایت په هوایي ډګر کې د تیرې ورځې د ستونزې په تړاو دوه تنه نیول شوي او د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونه کندوز ته د افغان پوځ قومندانانو ته د مشورې ورکولو لپاره استول شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په روسیه کې له خپل پاکستانی سیال سره په لیدنه کې د لندن ناستې د پریکړو پر عملي کېدو ټینګار وکړ. د ملي امنیت شورا دفتر نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي ښاغلي اتمر په مسکو کې د عالي رتبه امنیتي مسؤلینو د اتم امنیتي کانفرنس په یوه برخه کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار جنرال جنوا سره د دوه اړخیزو امنیتي همکاریو ترڅنګ د لندن د ناستې د پریکړو پر تطبیق او د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. د لندن ناسته د روان کال د مارچ په میاشت کې ترسره شوې وه. د یادې ناستې د پریکړو په دوام ښاغلی اتمر د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د راپورته شوې ستونزو د حل په اړه مفصلې خبرې کړې. ښاغلی اتمر د پاکستان له لورې پر افغان خاوره د راکټي بریدونو او د کرښې په اوږدو کې د خپل سرو نظامي تاسیساتو د جوړېدو ترڅنګ د پاکستان لخوا د هیواد د هوایي حریم د نقص پاره له ښاغلي جنوا سره مفصلې خبرې کړې. ټاکل شوې په مسکو کې د عالي رتبه امنیتي مسؤلینو اتم کلنی امنیتي کانفرنس نن ورځ هم دوام وکړي. د بامیان والی وایي د دغه ولایت په هوایي ډګر کې د تیرې ورځې د ستونزې په تړاو د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قومندان او د لومړی امنیتي حوزې امیر تر سار لاندې نیول شوي. طاهر زهیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام د یوې پلاوي له څېړنو وروسته ترسره شوی.
هر دوی تحت نظارت قرار گرفتند.
دوی دواړه تر سر لاندې نیول شوي. له دوی څخه څېړنې پیل شوي دي چې ممکن نور کسانو هم په دې کې وظیفوي غفلت کړی وي. دوی سره به قانوني چلند کیږي
مطابق به قانون امرشان برخورد شوه.
د خبرې وروسته له هغې کېږي چې د کامیر خصوصي هوایي شرکت یو مسؤول عثمان سمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې وکیل عبدالرحمن شهیدانی تېره ورځ په بامیان هوایي ډګر کې د دې شرکت د یوې الوتکې د کېناستلو مخه نیولې ده. د افغانستان ولسي جرګې هم نن د دغې مسلې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. او د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونه کندوز ته د افغان پوځ قومندانانو ته د مشورې ورکولو لپاره لیږل شوي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس د قرارګاه او په لواګانو کې د قومندانانو سره خپل خې مشورې ورته ورکوي، اما دا سینه ده چې دوی د جنگ په کرخو کې اشتراک وکړي.
خغلی رادمن شویل چې د دغو ځواکونو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو خی د هر لیوا او کنډک په کچه یو یا دوه کسان د مشورې ورکولو چارې مخته یوسي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخوري.
سلامونه.
د بریتانیا پولیسو درې نور مشکوک کسان د مانچستر برید په تړاونی ولیدي. په هغه برید کې چې د دوشنبه په ماښام وسو دوه ویشتنه ووژل سوه. د مانچستر پولیس وایي دغه مشکوک کسان نن د دغه ښار په جنوبي برخو کې نیول سوي دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د سه شنبه په ورځ هم یو درویشت کلن کس په همدې تړاو نیول سوی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ګیرارد کولم چې نن په پاریس کې یوې فرانسوي راډیو ته د بریتانیا د مانچستر د برید په اړه خبرې کولې وویل
effectivement quelqu'un de nationalité britannique
دوی په حقیقت کې د یو برتانوي وګړي و چې له اصله د لیبیا و، خو هغه کس چې په بریتانیا کې لوی شوی و هغه کس و چې سمدستي لیبیا او شای سوریه ته تر سفر وروسته تونلارې سو او پریکړه وکړه چې برید وکړي. نو دا هغه کس اندي چې په یو هیواد کې زیږیدلی او په عین وخت کې د داعش ته پروپاګاندا کوله افراطیت ته مخه کوي. بلخه د بریتانیا صدر اعظم تیریزا می تیر شپه ناوخته په یو ویډیو وینا کې وویل د دې برید مشکوک تر سره کونکي سلمان رمضان عبیدی شاهد ویلوې شبکې غړی وي. پولیس وایي دوشت کلن عبیدی په خپل هم په برید کې وژل شوی دی. د بهرنیو مرستو په برخه کې د بودیجې د کمولو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندیز د امریکا په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو له ساړه عکس العمل سره مخ شوی دی. د امریکا په سنا مجلس کې د ډیپلوماسۍ او بهرنیو مرستو پر لګښتونو د څارنې د فرعي کمیټې مشر لینسی ګراهام پرون وویل چې دا وړاندیز به هیڅ ځای ونه نیسي. ګراهام ویلي که دا بودیجه اجرا سي له نړۍ څخه شاتګ ته مجبوره کیږي او یا دا چې ډیری خلک بل ستونزو سره مخامخ سي. د 2013 مالي کال لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په مالي بودیجې کې د ډیپلوماسۍ او بهرنیو مرستو په برخه کې لګښتونه کم شوي او پوځي لګښتونه زیات شوي دي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس په واتیکان کې سره ولیدل. د ولسمشر ټرمپ په پام کې لري چې له پاپ فرانسیس سره تر خبرو وروسته په روم کې د ایټالیا له ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري. ولسمشر ټرمپ تر دې وړاندې اسرائیل او لویدیځ غاړې ته سفر کړی و. نوموړي هلته له اسرائیل او فلسطینیانو وغوښتل چې سولې ته غاړه کېږدي. د امریکا ولسمشر په لویدیځ غاړه کې ویل چې که اسرائیل او فلسطین د سولې په اړه یو توافق ته ورسیږي، دا کولی سي په ټولو منځني ختیځ کې د سولې پروسې ته لار هوار کړي. د قزاقستان د پارلمان غړو په یوې مقدماتي رایې اخیستنې کې یو جنجالي لایحه تصویب کړه چې له مخې یې چارواکو ته صلاحیت ورکول کېږي څو تروریستان او هغه کسان چې د توندلارو ډلو سره یو ځای کېږي د دغه هېواد د تابعیت څخه د تابعیت له حقه محروم سي. که چیرې دا لایحه په دوه نورو رایخستونو کې تصویب سي او ولسمشر نورسلطان نظربایف یې لاسلیک کړي، نو په یوه قانون بدلېږي. د دې لایحې له مخې هغه قزاقستانیان چې له تروریستانو سره په یو ځای کېدو سره دغه هېواد ته ګواښ پېښوي مجرم ګڼل کېږي او د دې هېواد د تابعیت حق نه ورکول کېږي. منتقدین وایي شاید دا لایحه د دولت د یو شمېر سیاسي مخالفینو په وړاندې وکارول سي. ځینې دا ډول سیاسي مخالفین له قزاقستانه بهر اوسېږي. د قزاقستان د عدلي وزیر نن وکیلانو ته وویل چې دا لایحه به په یوه سیاسي وسیله بدله نه سي. او قطر وایي کارانو د دغه هیواد په دولتي ویبپاڼه کې په لاسرسي سره یو جعلي مقاله خپره کړې چې د دغه هیواد د امیر له قوله پکې څرګندونه شوې دي. دا مقاله نن په دې ویبپاڼه کې ښکاره شوه. په دې جعلي مقاله کې دا سوي چې ګواکې د خلیج دغه کوچنی هیواد د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې سره د ستونزو له کبله له بحرین، مصر، کویت، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو څخه خپل سفیران ایستلي دي. د قطر چارواکي دا مقاله ناسمه ګڼي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونه کندوز ته د جګړې لپاره نه، بلکې د افغان پوځ قومندانانو ته د سلام مشورې ورکولو لپاره تللی دي.
اوس د قرارګاه او پلواګان کې او همدارنګه په کندکو کې د قماندانانو سره خپل مشورې دوی ته نه سپموي.
د افغانستان د واحد تحقیق او څېړنې مرکز وایي افغان حکومت د مهاجرت قانون او شاري پراختیا په برخو کې د مدیریت له جدي ستونزو سره مخامخ دی. یادې ادارې د خبرو ته څه ځواب لري په دې اړه راپور لرو. د زراعت وزارت لخوا شدو ته د هغوی د اقتصادي ودې لپاره د مرستې ورکولو لړۍ پیل شوې ده.
کوای شي د پروسس او بسته‌بندی او مارکیټیابي کې هم کار وکړي او د غوی لپاره چې دوی مالی مشکلات لري قرضې موجوده ده.
د مودرن میتود په نوم د بازار موندنې شرکت وایي چې د تبلیغاتو په یو نوې بڼه لسګونو زرو کسانو ته د کار زمينه برابروي.
هم مختلف شرکتو سره قرارداد کو او دا کسان چې مونږ مارو د دې په ذریعہ خرڅو.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه اورو چې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهې صندوق او ازادي رادیو په ګډه همکاري جوړ سوی او همدارس د سپورت اونیس پروګرام اورو. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وای امریکایي ځواکونه کندوز ته د جګړې لپاره نه بلکې د افغان پوځ قومندانانو ته د سلا مشورې ورکولو لپاره تللي دي. د دغه وزارت مرستیال وین محمد ردمنیش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو ځواکونو دنده د کنډکونو او لیواګانو قومندانانو ته روزنه او مشوره ورکول دي. نور حال د واصل وصال په راپور کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت سره لدی چې کندوز ته د تللو امریکایي ځواکونو دقیقه شمیره نه ښیي، خو وایي چې دغه ځواکونه کندوز ولایت ته د لیواګانو او کنډکونو قومندانانو ته د مشورې ورکولو لپاره تللي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غوس ملاتړ د ماموریت د دغه ځواکونو دنده مشوره ورکول دي نه جنگ.
اوس د قرارګاه او په لواګانو کې او همدارنګه په کندکو کې د قماندانانو سره خپل مشورې دوی ته نه سپموي او همدارنګ دوی سره په هر ځای کې سی وظیفه ده خپل ښې مشورې ورته ورکوي، اما دا سینه ده چې دوی د جنگ په کرخو کې اشتراک وکړي.
ښاغلی ردمنش ویل د دغو ځواکونو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو ښایي د هرې لیوا او کنډک په کچه یو یا دوه کسان د مشورې ورکونې چارې پر مخ یوسي. دا مهال په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د غوس ملاتړ ماموریت لا ډیر لزرو زیات بهرني سرتیری افغان امنیتي ځواکونو ته سلام مشورې ورکوي او دغه شان د خوونې روزنې په چارو بوخت دي چې 8400 امریکایان دي. د یو شمېر راپورونو په اساس ناټو غواړي چې افغانستان ته لا درې نیولې تر 5000 نور سرتیری راوستوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د ناټو سازمان سرمنشي او سفیرانو ته په یو ویډیو کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان په جنگي ماموریت کې د ناټو د روزنې او مشوره ورکونې ماموریت کې بدلون نه غواړي. د ولسمشر غني په وینا اوس مهال د جګړې مدیریت د افغان ځواکونو په غاړه ده او دوی نه غواړي چې په دې برخه کې بدلون رامنځته او د ناټو ځواکونه یو ځل بیا د جګړې ډګر ته داخل شي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو باری اریز وایي د غوس ملاتړ ځواکونه د دې ترڅنګ چې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او مشوره ورکوي د اړتیا په وخت کې په هوایي برخه کې هم همکاري کوي.
تر هداسه د چا امریکایي ځواکونه باید افغان ځواکونه تناور وزي، بلکې په جګړه کې اوسره شکیل نه وي. اما د دې سربیره په هلمند په جګړو کې او یا ځین نور ځایونه په چین کې دوی په هوایي برخه کې همکاري کوي د ضرورت په وخت. نو زما په خیال سره د امریکایانو تګ و کندوز ته ګټه حتما لرلای شي.
خاغلی عریض وایي د غوس ملاتړ ماموریت لخوا افغان ځواکونو ته روزنه او مشوره ورکونه هغه وخت لا ښې پایلې لرلی شي چې د افغان پوځ په رهبرۍ کې لازم اصلاحات راشي او کار اهل کار ته وسپارل شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه پر ازادي رادیو ډاٹ کام ولولي. د افغانستان د واحد تحقیق او څېړنې مرکز وایي افغانستان د افغان حکومت د مهاجرت قانون او شاري پرختیا په برخو کې د مدیریت له اړخه له جدي ستونزو سره مخامخ دی. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر بیا د یاد مرکز څېړنه بیا اساسه او له واقعیت څخه لیرې بولي، خو د قانون وزارت سرپرست بیا وایي په دغه وزارت کې وضعیت تر دې هم خراب دی چې په څېړنه کې یاد سوی دی. د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس راپور اورو.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد مرکز وایي په تیرو دوه کلونو کې د نړیوالو متخصصینو په مرسته د مدیریت له اړخه د مهاجرت قانون او ښاري پراختیا په برخو کې د حکومت چارې ارزولي چې ګڼې ستونزې پکې موجودې دي. د دغه مرکز مشر اورسلا نعمت د چهارشنبې په ورځ کابل کې له حکومتي بنسټونو سره د یادې څېړنې د شریکولو پر مهال وویل چې څېړنه کاملا بې پرې او د کره اسنادو پر اساس ترسره شوې ده.
تیرو دوه کلونو په ترڅ کې وکولای شو چې د یوې ډېرې هر هر چیزې بهیر نتیجه کې په مختلفو موضوعاتو باندې د سیړنې برسېله د مختلفو حکومتي او غیر حکومتي بنسټونو سره په مشورې داسې تحلیل او سپارښتنې راچمتو کړي چې نه یوازې د عملي کېدو بڼه ولري، بلکې هغه ټولو اداراتو کارکوونکي او مدني ټولنې استازي هم د دې بهیر د مالکیت احساس ځانته کړي.
همداراز دا مرکز وایي چې د دوی څېړنه به له حکومتي ادارو سره مرسته وکړي څو چارې لا اغېزمنې او د رهبرۍ په برخه کې خپلې ستونزې حل کړي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد مرکز له دې وړاندې هم په بېلابېلو برخو کې څېړنې کړي او معمولا خپلې څېړنې د مرکو، خبرو اترو او بحثونو له لارې ترسره کوي. په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته لومړی میرمن بیبی ګل غنی هم په خبرو کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد مرکز څېړنه ګټوره وبلله، خو د کډوالو وزیر بیا یاده څېړنه له واقعیت څخه لري. سید حسین عالمی بلخی وی په یاد څېړنه کې د کډوالو پر وزارت لګیدلی تورونه بیا اساسه دي.
شما تحقیقات کردید، مطالعات کردید، مصاحبه انجام دادین، اقلا یک سوال از ذات مون واجبه نه کوم کرد.
دای وی تاسو چې څېړنه کړي، مطالعه مو کړي او مرکی مو چې کړي، هداقل د کډوالو وزارت څخه به مهم یو پښتنه کړي وای. له بده مرغه ته څېړنه د واقعیت خلاف د تاسو تور پورې کړي او موږ مجبور یو چې د رسنیو په مخ کې لزانه دفاع وکړو. د قانون وزارت سرپرست سنرګس نهان بیا وی چې د قانون په وزارت کې وضعیت له هغه هم خراب دی چې په څېړنه کې یادونه شوې ده.
متاسفانه میخوایم یادوار شم وګورم کې
له بده مرغه باید ووایم هغه تجربه چې زه د قانون په وزارت کې لرم وضعیت سو چنده لدی هم خراب دی. د قانون وزارت په سو سطحو کې د رهبری له نه موجودیت سره مخ دی.
دا غل نهان په خبره د قانون په وزارت کې له دریو موینیتونو دوه او له اته ویشتو ریاستونو دوه ویشتې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. غل نهان هم همداراز ویل چې هر اداره باید د دې اخلاقي جرأت وکړي چې خپل ستونزې ومني، خو په کار ده چې د حل لپاره یې داسې اقدامات وکړي چې ولسی غواړي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت له لوري د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیايي ادارې په مالی همکارۍ د کرنې د پورونو د پیاوړتیا پروګرام دویم پروګرام پیل شو. د کرنې او مالداری وزیر اسدالله زمیر نن د دغه پروګرام په پرانیست غونډه کې ویل یاد پروګرام درې کلن دی او له مخې به یې بزګرو او په دې برخه کې ځینو فعالو میرمنو ته بیلابیل پورونه ورکړل سي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د کرنې او مالداری وزیر وایي په تیرو دوه کلونو کې د کرنیز پراختیايي صندوق له لارې د کرنې پور د پیاوړتیا لومړي پروګرام له لارې د بزګرو میرمنو په کاروبار، کښت، تولید او د پروسس په برخه کې د پام وړ بدلونونه راغلي دي. اسدالله زمیر د چهارشنبې په ورځ د دغه پروګرام د دویم پړاو په پرانیست غونډه کې وویل چې بزګرې میرمنې کولی سي د خپلو کارونو د لا ښه والي، تولید او پروسس لپاره پورونه واخلي څو کاروبار یې ورسره وغوړېږي.
باید موږ آګاهي ورکړو، معلومات ورکړو خپلو خویندو لپاره چې په زراعت بخش کې مصروف دي، چې دوی نه یوازې په تولید کې بلکې کوی شي د پروسس او بسته بندي او مارکیټیابۍ کې هم کار وکړي او د هغوی لپاره که چیرې دوی مالي مشکلات لري قرضې موجوده ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو نړیواله پراختیايي اداره چې دغه پروګرام تمویلونکې ده وایي په لومړي پړاو پور ورکونه کې له شپږ درزره ډیرو کلیوالو بزګرو میرمنو له دې پروګرام څخه ګټه اخیستې چې محصولات یې په سلو کې 25% ورسره لوړ سوي دي. د دغه پروګرام لپاره د یو ایس ایډ مسؤول ګریټ هاوس د پروګرام د دویم پړاو په پرانیست غونډه کې وویل له دا ډول پروګرامونو څخه د دوی اساسي هدف د بزګرو میرمنو په ژوند او د دوی په کاروبار کې د ښه والي راتګ دی.
د پورونو د ورکړې اساسي هدف د دې چې د کروندګرو میرمنو په ژوند او د دوی په تولید کې ښه والی راشي او همداشان ټولنه پرمختګ وکړي.
چارواکي وایي چې د پورونو اندازه له $10,000 نیولې تر شاوخوا $100,000 امریکایي ډالرو پورې رسیږي. یو شمیر پور اخیستونکي میرمنې وایي چې دا ډول پروګرامونه د میرمنو د کورنۍ د اقتصادي پیاوړتیا سبب ګرځي او کاروبار یې ورسره غوړېږي. د دوی له ډلې کبرا د سګیرزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې په پام کې لري د دغه پروګرام له لارې پورونه واخلي او خپل کاروبار ته پراختیا ورکړي.
زه غواړم چې قرضه واخلم. دا خو دی هغه څه چې قرضه اخیستلې دي، دغه بزنس او تجارت رونق کړي ده کنه، چې پیسې وي خو کارم کیږي. هغه څوک چې نشي اخیستلای قوالین لري او داسې پرابلمونه لري، دغه بزنس هیڅ وخت هم هغه رونق نه کوي کنه.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په خپل څلور کلن ستراتیژي کې د بزګرو مېرمنو د ژوند او د دوی د کاروبار خوالی ته ځانګړی پام کړی او په دې برخه کې بیلابیل پروګرامونه چمتو کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د مودرن میتود په نوم د بازار موندنې شرکت وایي چې د تبلیغاتو په یوه نوې بڼه لسکونو زرو کسانو ته د کار زمینه برابروي. د دې شرکت مسؤلین وایي د دوی هر کارمند به په خپل چاپیریال کې مسؤل وي چې د قرارداد سوي شرکتونو لپاره تبلیغ وکړي او په دې توګه به هم کاري زمینې ډېرې او ترڅنګ به یې خلک وکولای سي په تخفیف او ښه کیفیت سره د اړتیا وړ شیان ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان له دې کاره د هر کلی ترڅنګ وایي چې دا طریقه په نور نړۍ کې کامیابه ده او په افغانستان کې به هم ښې زمینې برابرې کړي. په دې اړه یوسف خان زدران راپور راکوي.
د مډرن میتود په نوم یو شرکت وایي چې د نویو طریقو په عملي کولو سره خلکو ته د کار موندنې او سوداګریزو شرکتونو ته د بازار موندنې په برخه کې پانګونه ډېروي. د دې شرکت اجرایي مشر ضیاءالحق زیاد چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د تبلیغاتو لپاره یې په یوه اونۍ کې 3000 کسان جذب کړي خو غواړي دا شمېره تر راتلونکو دریو کلونو پورې تر 1,000,000 کسانو ورسوي.
موږ مختلف شرکتونو سره قرارداد کوو او دغه کسان چې موږ ګمارو د دې په ذریعه خرڅوو او دوی خپله کوم کسان چې موږ استخدام کوو د خپل هم مصرف کوون کړي، یعنی دوی هم خپل کولای شي مصرف وکړي او هم کولای شي چې نور خلکو باندې هم وپلوري. د دې لپاره یو کوپون لرو چې کوم شرکتونه چې موږ سره دي هغوی یو تخفیف هم نظر کې لري او په دې شکل د شرکتونو تولیدات هم خرڅیږي چې همدې ګټې نه موږ هم د کسانو ته معاش هم ورکوو.
ښاغلی زیاوی چې په دې برخه کې د ښوونځي زده کوونکي معلولین او د هرې کچې خلک برخه اخیستلی شي تر څو د قرارداد شوي شرکتونو تولید دات مشهور کړي. د معلوماتو لمخې په نور نړۍ کې دا ډول بازار او کارمندنه معمول د تر دې چې په انډونیزیا کې شاوخوا 1.5 میلیون خلک په ورته چاره لګیا دي. د مډرن میتود شرکت مسولین بیا هیله لري چې په افغانستان کې هم ورته نوې سوداګري چې ډېر خلک یې له بیکارۍ ځورېږي اغېزمنه تمامه شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو لمخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په مطلق ډول وزګار دي او 1.4 میلیونه نور یوازې وقفي کارونه لري. د اقتصادي چارو کارپوه سید رحمان عمران وایي د کارموندنې تر څنګ دا پروګرام ممکن ښه رقابت ته زمینه برابره کړي. د ده په باور د نورې نړۍ تجربې ته په کتو په اوږده مهال کې دا پروګرام ډېرې ګټې لرلی شي.
افغانستان کې هر نوې طریقه ترویج کیږي خصوصا د مارکیټینګ په برخه کې، یو عمده د دې ګټه دا ده چې رقابتونه رامنځته کیږي. زما په فکر سره چې دا یو ډېره ښه تجربه ده، د دې ترڅنګ دا چې نورو ته کار پیدا کیږي د دوم تاثیرات دي چې زموږ د خلکو اقتصاد ته ډېره ښه ګټه لري. تر ټولو ښه خبره دا ده چې افغانستان د مارکیټینګ له نویو لارو سره مخامخ کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي چې دا ډول پروګرامونه د تولیداتو د خرڅلاو او اقتصادي پیاوړتیا ترڅنګ سوداګر دې ته هڅوي چې لا ډېر څه وکړي. د دې خونې ویان سیامالدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې د تبلیغاتو دا بڼه باید اصلي کیفیت په پام کې ونیسي او نه باید یوازې بازار موندنه وي.
تاسو ازادي راډیو اوري. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغه هیواد د شیګانو د مشر د کور مخې ته د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ په اخوډب کې یو شمېر کسان وژل سوي یا ټپیان دي. دغه هیواد اکثره وګړي شیعه مذهبه دي خو له دوو پیړیو راهیسې واک د سنیانو په لاس کې دی. پولیس ادعا کوي چې مظاهره چانو وسلې لرلې خو د بشري حقونو مدافعینو پر مظاهره چانو برید غندلی دی. عصمت سروان نور حال راکوي.
په بحرین کې پرون سه شنبه وروسته له دې چې پولیسو د دغه هیواد د مخکښ شیعه ملا پر ملاتړ کوونکو مظاهره چانو برید وکړ، لږ تر لږه 15 تنه وغوښتل شول او په سلګونو نور ونیول شول. پولیس وایي نږدې 300 تنه پلازمینې منامې ته څیرمه په دیراس کې ونیول. دغو کسانو د بحرین د شیعهګانو د مذهبي مشر عیسا قاسم د کور مخ ته غونډه کړې وه. د بشري حقونو ډلو پر دې سوله ییزې مظاهرې د پولیسو خونړۍ حمله خندلې او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف دا برید د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د وروستي سفر لومړنۍ نتیجه وبلله. ویل چې سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر سفر د بحرین رژیم زړه ورکړ. ترامپ د یکشنبه په ورځ د ریاض د سرمشیزي په څنډه کې د بحرین له پاچا حمد بن خلیفه سره ولیدل او ورته ویل چې د امریکا او بحرین په اړیکو کې یو څه ترینګلتیا شته، خو د مظاهره چانو په ارتباط به کومه ستونزه نه وي. د خلیج د سیمې دا کوچنی هیواد د امریکا کلیدي متحد دی. په دغه هیواد کې د امریکا سمندري ځواکونه ځای پر ځای دي، خو د متحدو ایالاتونو د پخواني ولسمشر باراک اوباما ادارې په ځلونو د بشري حقونو د مسئلې پر سر پر بحرین انتقادونه کړي دي. د بحرین د کورنیو چارو وزارت وایي په مظاهره کې هغه کس نیولی چې له 268 تنو نورو سره د جاو له محبسه تښتېدلی و او له یو شمېر مظاهره چانو سره لاسي بمونه او چاړې موندل شوي دي. دا وزارت همداراز وایي چې د دغو کسانو زیات شمېر د عیسا قاسم په کور کې پټ شوي ول. همداراز وایي چې یو شمېر امنیتي ځواکونه هم ټپیان شوي دي. بحرینی چارواکي عیسا قاسم په خپل هیواد کې تشدد او فرقوي تاوتریخوالو ته په لمن وهلو تورنوي. نوموړی د می په 21مه په یو کال بند محکوم کړ. تیر کال د بحرین حکومت له عیسا قاسم څخه په دې تور د بحرین تابعیت واخیست چې له ایران سره اړیکې لري او خلک تاوتریخوالو ته هڅوي. بحرینی چارواکي د خپل هیواد په ناکراریو کې د ایران لاس ویني، خو ایران دا تورونه ردوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو مرجغ له آزادی رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر او د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن د لومړي ځل لپاره په واتیکان کې سره ولیدل. په دې لیدنه کې دواړو مشرانو شاوخوا 30 دقیقې خبرې وکړې. ولسمشر ترامپ تر دې وړاندې سعودي عربستان او اسرائیلو ته هم لاړ. دا د نړۍ د درو لویو ادیانو مرکزونو ته د ولسمشر په توګه د ډونالډ ترامپ لومړنی سفرونه دي. د فریباز ظاهر په راپور کې جزئیات اورو.
د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ لومړنۍ لیدنه د دواړو مشرانو د لاس په روغبړ پیل شوه. ډونالډ ترامپ له پاپ فرانسیس څخه مننه وکړه او وی ویل چې د ویاړ ځای دی چې له هغه سره خصوصي لیدنه کوي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر د دې لیدنې په پای کې د نورو ډالیو تر څنګ ولسمشر ترامپ ته یو مډال ورکړ. ترامپ هم پاپ فرانسیس ته د مارتین لوتر کینګ کتابونه ډالۍ کړل. ولسمشر ترامپ د خدای پامانۍ پر مهال وویل، مننه کوم، هغه څه چې تاسو وویل هیر به نه کړم. ټاکل شوی ولسمشر ترامپ د ایټالیا له ولسمشر او صدر اعظم سره هم خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالات ولسمشر پرون ایتالیا ته ورسید. نوموړي تر هغه د مخه، یعنی د می پر 30مه نیټه، اسرائیلو او لویدیز غاړې ته سفر کړی و. ترامپ هلته پر اسرائیلو او فلسطینیانو ژغ وکړ چې یوې روغې جوړې ته ورسیږي. ولسمشر ترامپ په لویدیز غاړه کې ویلي، که اسرائیل او فلسطین وکولای سي د سولې او توافق ته ورسیږي، دا به په ټول منځني ختیځ کې د سولې پروسې ته لار هوار کړي. واتیکان ته په ورتلو سره د نړۍ د دریو سترو ادیانو مرکزونو ته د ولسمشر ترامپ سفر ختم سو. خدای به د می پر 15مه په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه او د می په 16مه او 18مه نیټه په سیسلی کې د G20 یا د نړۍ د وسترو قدرتونو په سرمشریزه کې برخه واخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
دا ازادي رادیو د اوریدونکو یو څو پیغامونه درته لولم. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکلي، پاکستان د تروریستانو ځای دی. تروریستان روسیا او افغانستان ته د جنگ او انتحاري حملو لپاره راستوي. پاکستان د تروریزم مور ده، یعنی دا د خپل نظر دی. شفیع الله د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ څخه پیغام را لېږلی دی چې وایي، زه له ازادي راډیو سره ډېره مینه لرم. زه چې کله ازادي راډیو ته تلیفون کوم، زما تلیفون ته ځواب نه وایي، نو هیله لرم چې زما تلیفون ته ځواب ووایي. شفیع الله جانه، دا دستا پیغام مو خپور کړ. د ازادي راډیو بیلابیلو خپرونو ته تلیفون وکړئ چې پکې اوریدونکي خپل نظر شریکولای سي او موږ به حتما ستاسو نظر او پیغام خپور کړو. عزت الله الهام د لوګر د ازرې ولسوالۍ څخه لیکلي، د لوګر د شهدا او معلولینو پر ریاست کې په پراخه کچه اداري فساد روان دی. له مسؤلینو چارواکو هیله کوم چې مخه ونیسي. د افضل په نوم یو اوریدونکي له ازرې ولسوالۍ څخه پیغام را لېږلی دی او لیکلی دی، له طالبانو سره د روس مستقیم کومک کوي او د سپینې شګې څخه د ازغنی له لارې ازریته راوړي. یو اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی پیغام لري لژلې دی چې او دی لیکي چې د ازر ولسوالۍ د منګل درې کلی ته زیات طالبان او پاکستانیان راغلي دي. موږ له حکومت څخه غواړو چې په دې اړه جدي پاملرنه وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د خپرونې نیمایي ته رسیدلی یو. په افغانستان کې څلور بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. فریبا ظاهر په سټوډیو کې در سره او اوس به تاسو ته د مهمو خبرونو سرټکي وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر په روسیه کې له خپل پاکستاني سیال سره په لیدنه کې د لندن غونډې د پریکړو پر عمل کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونه کندوز ته د افغان پوځي قمندانانو ته د مشورې ورکولو لپاره استول شوي دي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې په کابل کې د دوی د یوې همکاري وژل کېدل اندېښمن کړي دي. د بریتانیا پولیسو د مانچستر د بریټ په تړاو د دې ښار په جنوبي برخو کې درې نور مشکوک کسان نیولې دي. په هغه بریټ کې چې د دوشنبه په ماښام وسو دوه ویشتنه ووژل شوه. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس نن د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په لیدنه کې له هغه وغوښتل چې د سولې راوستونکی اوسي. ولسمشر ترامپ هم ویلي چې دا پیغام به هیر نه کړي. د قزاقستان د پارلمان غړو په یوې مقدماتي رای اخیستنه کې یوه جنجالي لایحه تصویب کړه چې له مخې چارواکو ته صلاحیت ورکول کېږي څو تروریستان او هغه کسان چې د توندلارو ډلو سره یو ځای کېږي د دغه هېواد د تابعیت له حق محروم کړي.
لفریبا ظاهر څخه په مننه. او سپورتي خبرونه له مرزي احمد زی څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په ویست اندیز کې تمریناتي کمپ لري څو د ویست اندیز له هوا او وخت سره ځان بلد کړي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د کرکټ ملي لوبډله له ویست اندیز کرکټ ملي لوبډله سره درې شل اوریزه او درې پنځوس اوریزه لوبې لري. هوتک وایي چې دغه لوبې د ویست اندیز په کوربتوب د جون په دوهمه پیلېږي او تر څوارلسمې دوام کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون ماښام ناوخته له څخه د ویست اندیز پر لور روانه شوې ده. د افغانستان د زورخانه ورزش لوبغاړي نن د برونزو د نهه مډالونو په ګټلو سره افغانستان ته راستانه شول. د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤل منور شاهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي هیوادونو په اولمپیکي سیالۍ کې افغان وشوکار عبدالرزاق رضایی د برونزو یو مډال او دغه راز د زورخانه لوبغاړو له دولسو کلونو وروسته په دې برخه کې د برونزو نهه مډالونه خپل کړل.
نه مدالونه لري او دولت سال پاس دا مدالون د افغانستان نصیب شوی ده.
د اسلامي هیوادونو اولمپیکي سیالۍ د 250 هیوادونو د لوبغاړو په حضور سره په 21 بیلابیلو ورزشي رشو کې ترسره شوې چې افغانستان پکې 43 مقام خپل کړ. له افغانستان څخه په دغو سیالۍ کې د تکواندو، پهلوانۍ، اتلتیک، جودو او وشو د برخې لوبغاړو ګډون کړی وو. دغه سیالۍ د آذربایجان په باکو ښار کې د می په 12 نیټه پیل شوې وې چې لس ورځې دوام وکړ. او په هرات کې د تکواندو یا WTF سیالۍ 14 پړاو پیل شو. د هرات د ورزشي امریت فنی مدیر ضیاءالحق ضیایی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د هرات د شلو کلبونو څخه د 130 لوبغاړو ترمنځ په بیلابیلو وزنونو کې ترسره کیږي. نوموړی وایي دغه سیالۍ نن پیل شوي او درې ورځې دوام کوي. د ښاغلي ضیایی په خبره په هرات کې د تکواندو سیالۍ څخه هدف د ځوانانو منتخب لوبډلې ته د غوره سیرو معرفي کول دي. د خبرونو پای
تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري. او اوس هم یو بل بهرنی موضوع. د برتانیا پولیسو درې تنه نور مشکوک کسان په مانچستر ښار کې د ځانوژونکي بریټ په ارتباط نیولی دي. د دوشنبه په شپه د کنسرت په پای کې ځانوژونکي 22 تنه وژل او 59 نور یې ټپیان کړل. پرون هم پولیسو یو مشکوک کس د دې حملې په ارتباط نیولی و. حکومت د یوې بلې احتمالي حملې د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر د لندن په ګډون په ټولې برتانیا کې زیات کړي دي. احمد شیبر راپور وړاندې کوي.
په مانچستر کې نن پولیسو وویل چې درې تنه مشکوک کسانی د ترسره شوي ځانوژونکي برید په تړاو د ښار په ختیځه برخه کې نیولی دي. پرون هم د همدې برید په ارتباط چې د ماشومانو په ګډون یې 22 تنه ووژل یو تن نیول شوی و. پولیسو نن وویل چې د دوشنبې د شپې په حمله کې شایي تر یوه د ډیرو کسانو لاس وي. د بریتانیا سریاسه میتریزا می هم ویل دي چې شاید د منچستر شار په سرپټي سټډیوم کې د کنسرت پر مهال په شوی بریټ کې یو کس نه یو ډله لاس ولري. دا وایي پولیس او د امنیتي خدماتو ادارې څېړنې ته اړتیا لري چې معلومه کړي عبیدی په یوازې سر د هڅه کړی کنه. تحقیقات روان دي. هغه څه چې د ورځې په ترڅ کې ترسره شوي دي د دې څرګندونه کوي چې د دې امکانات رد نه کړو چې د خلکو یوه لویه ډله له دې حملې سره ارتباط ولري. تریزا می زیاته کړه چې د بلې تروریستي حملې امکانات هم شته. د همدې لپاره د لندن په ګډون په بریتانیا کې امنیتي هڅې زیاتې شوي دي. د لندن ښاروال صادق خان نن د دغو امنیتي تدابیرو لپاره خلکو ته ډاډ ورکړ او وی ویل څه چې زه د لندن اوسیدونکو او د لندن د ښار د لیدو لپاره راتلونکو خلکو ته وایم، تاسو به اضافي پولیس پر لارو کوڅو ګورئ، تاسو به اضافي وسلوال افسران پر واټونو وینئ، تاسو شایي پوځیان ووینئ. مهمه دا ده چې تاسو بېغمه او بېدار اوسئ، عادي ژوند کوئ. که چېرته کوم داسې مشکوک څه په سترګو درځي، لطفا پولیس پرې خبر کړئ. پولیسو د سیشن بی پر زوبل داسې باور لري چې په منچستر کې ځان وژونکی بریت 22 کلن سلمان عبیدی چې په بریتانیا کې زیږیدلی دی ترسره کړی دی. د امریکا امنیتي سرچینې د بریتانیا د استخباراتي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې عبیدی په منچستر کې په یوه لیبیایي کورنۍ کې زیږیدلی و. ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې سلمان عبیدی په وروستیو کې لیبیا ته تللی و. امریکایي چارواکو بیا ویلي دي چې په وروستیو کې عبیدی له لندن څخه په اورګاډي کې سفر کړی و. د منچستر د ځان وژونکو بریت مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی.
په افغانستان کې 4:08 سوې د خبرونې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق او ازادي راډیو په ګډه همکاري جوړ سوی 19 پروګرام او همدارز د سپورت 19 پروګرام اورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د جنگ جګړې، اقتصادي ستونزو او ځینې نورو مسایلو له وجې خلک خپلې لورګانې ښوونځي ته نه لیږي. په یو شمېر سیمو کې بیا په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکې نشته، نو ځکه نجونې د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې دي. نن په همدې اړه غږیږو. له موږ سره مېلمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوموړی لومړی په پروګرام غږیږي چې د ښځینه ښوونکو د مسلکي زده کړې په اړه ده.
د 2015 کال د شروعنه یونیسف پر یو پروګرام باندې کار وکړي ترڅو پورې ضرورتونو ښځینه ښوونکو ته په 50 ولایتونو کې دوی تعلیمي برسونه ورکړي ترڅو پورې دوی وتوانېږي چې مسلکي ښوونکي ته نه جوړ شي. دغه 50 ولایتونو کې پکتیا ده، پکتیکا ده، غور ده، خوست ده او روزګان.
د کوم ضرورت له مخې تاسو دغه 50 ولایت غوره کړل؟
دا 50 ولایتونه هغه ولایتونه دي چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو کچه بالکل بېخي ټیټه ده. د بېلګې په ډول باندې شاید په بعض ولایتونو کې مثلا 50% وي، یعنی 50% په هیڅ کړه. ځکه مثلا په یو ښوونځي کې کسل نفر یا 1 لک 80 نفر یا 1 لک 80 نفر، نو کله مثلا 50 نفر ښځینه ښوونکي هغه په هیڅ کړه ځي. او که مثلا موږ په هر مکتب کې یا یو ښځینه معلمه ولرو دا په هیڅ کړه ځي. بنان دغه 50 ولایتونه هغه ولایتونه چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو د دوی دواړو کچه ډیره ټیټه ده. په همدا خاطر باندې موږ دا 50 ولایتونه انتخاب کړی دي. او کله چې د ښځینه ښوونکو کچه ټیټه سي، نو دا واضح خبره ده د ښځینه زده کوونکو کچه هم ټیټه. یو خو به موږ په دې باندې توانېدلو یو چې په ښځو کې وړتیا یو څه لوړ کړو. د هماغه سیمو سره به مکومه کړي ترڅو پر دوی وتوانې ښځینه ښوونکي پیدا کړي او د دوی بچیانو ته، یعنی خلک په ډاډه زړه باندې خپلې لورګانې په مکتب کې شاملې کړي.
تاسو کله کلو بانډو ته ځئ، هلته دغه د ښځینه ښوونکو ضرورت څومره و؟
بدبختانه د ښځینه ښوونکو کچه تقریبا 3.5% ده. دغه 3.5% هم هغه څوک بشپړوي چې هغه یا په مرکز کې دي او یا په لویو ښارونو کې. په کلو کې د ښځینه زده کوونکو کچه هم ټیټېږي او د ښځینه ښوونکو کچه هم ټیټېږي.
کله چې تاسو دغه لرو پرتو سیمو ته ورغلی چې هلته ښځینه ښوونکې کمې وي یا هم هېڅ نه وي، خلک څومره له مشکلاتو سره مخ او څومره یې غوښتل چې باید دوی ښوونکي ولري؟
تعلیم د هر چا حق دی.
بله،
یعنی دا د دوی بالکل حق دی دوی باید تعلیم ته لاسرسی ولري. دا د ماشومانو د نړیوال قانون پر اساس د نړیوال قرارداد پر اساس باندې چې د افغانستان حکومت هم هغه ته ژمن دی، هغه په 1994 کال کې امضا کړی دی او د هغه گزارش ورکوي تعلیم د هر ماشوم حق دی، هم د نارینه هم د ښځینه. ولې کله چې موږ دغه ستونزو سره مخامخ شوي یو چالشونو سره مخامخ شوي یو چې بیا کله مراجعه سوي نو سرویګان دا په ډاګه کړی ده. یو چالش دا هم و چې مثلا کله چې ښځینه ښوونکی په مکتب کې نه وي، یو نارینه ښوونکی ته خلک زړه ډېر نه شکوي چې خپله لور په مکتب کې شامل کړي. یو خدا چې په فرهنګي لحاظ باندې هم موږ وروسته پاتې ټولنه ده، یوه سنتي ټولنه ده، خپله لور و څوک مکتب ته نه ورکوي. بیا نو که چېرې مثلا یو بانه ورته پیدا شي بیا یې بیخي نه ورته ورکوي. نو موږ غواړو دغه بانې چې موجود دي دا بانې باید د منځه لاړ شي. خو په نورو ارسو کې نور خلک کار کوي، زموږ وظیفه دا ده چې موږ هم د ښځینه ښوونکي تربیه کړو او په عین وخت کې دا چې د ښځینه ښوونکي تربیه کېږي خپله دغه د دوی د ښځینه ښوونکو کپاسټي یا ظرفیت یا وړتیاوې دا هم لوړې دي. دا بل غټه ستونزه ده. د بیلګې په ډول باندې دغه اوس په دغه 178,000 ښوونکو کې یوازې 50% دوی تقریبا د 14 ټولګي او نور ټول د 14 ټولګي نه لاندې زده کړې لري. حتی داسې ښوونکي موږ لرو چې د 9 سن په فارغ دي، د 10 سن په فارغ دي.
کومه شمېره چې تاسو یاد کړئ دا شمېره لږ نه ده،
ډیره لګه ده. دا شمېره ډیره لګه ده، خو موږ غواړو چې یو ځل دا وازمه،
یعنی د امتحاني پروګرام ده،
یو پلی به وګورو، د 50 کلو کې به وګورو. دا کېدای شي نور برنامه تشویق کړي. مثلا دا برنامه موږ تقریبا 2 کاله مخکې را شروع کړه، خو دا تاسو وګورئ چې مثلا معرفت وزارت ورته برنامه د شوز چار وزارت سره شروع کړي په همکاري کې، چې هغه د بل چا د خواته ملیږي. نو بنان کېدای شي داسې برنامه نور هم زیات شي، یعنی په مجموع کې معرفت داسې د کړو ضرورت لري چې هغه ورته ډیره لوړه وي. یعنی که اجا کل کبيخي هغه ستاندرد نه وي، یعنی معیاري نه وي، نو هدا اکل د ټټ ست څخه باید وړي، هدا اکل متوسط ست څخه کم کړار ولري، بیا ستوند سره باندې پرې اړيږي. موږ باید په دې باندې کوشش وکړو چې دغه ورټیاوی د مسلکی خلکو دا باید لوړې شي، ترڅو پر مسلکی خلک تربیه کړئ.
کچېره مونږ مسلکی خونکي ونه لرو او کورنۍ خپل لورګان پرې نه دي چې لاړې سي زده کړې وکړي، په خوانځي کې یو نارینه استاد د الته نه پرې دي، ستوندې به مو څومره ورستر بل زیات شي.
کله چې یو مور مثلا د پکور کې زده کړې نه لري، دا مهم نه ده چې دا باید لاړ شي کار وکړي یا باید کور د باندې کار وکړي یا کار ونه. جلکی پیغل کیږي او دا واده کوي او دا به په کور کې مور کیږي، د یوې باسواد مور او د یوې بیسواد مور تر مابین د ماشومان په تربیه کې ډیر ستر توپیر موجود دی. یو باسواد مور کولای شي مثلا خپل ماشوم وروزن ته توجه وکړي، دغه وصیت ته دغه روغتیا ته توجه وکړي، خو یو بیسواد مور دا کار نه کوي. یعنی افغانستان د سیو مملکت نه دی چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې ډیر پیاوړی وي، ډیر پیاوړی نه، موږ په ډیر ضعیف حالت کې قرار لرو. نو بنان موږ د دې ته ډیر ضرورت لرو چې د نارینه په خوا کې باید ښځینه باید کار وکړي او خپل د کورنۍ اقتصاد باید پیاوړی کړي. نو کچېری ښځینه دا کار ونه کړي، یعنی دا کورنۍ به په څو مشکلاتو باندې اخته وي. مثلا اقتصادي ستونزو باندې به اخته وي، هغه کورنۍ چې یوازې نارینه کار کوي او اقتصاد یې هم ژوبلي او د ماشومانو مثلا په تربیه کې به ستونزې موجودې وي، دوی ورته توجه نه کوي او په کورنۍ کې به نور چارشونه او نور تاوتریخوالی موجود، ځکه کله چې مور باسواد وي مجموعا د جرایمو کچه راټیټولی شي.
بله، تاسو په داسې ولایاتو کې د نجونو لپاره مسلکي زده کړې برابرې کړي چې هغه لرې ولایتونه دي، یا ښوونکي نه وي او یا هم ډېرې کمې وي، څنګه کله تاسو خپل کار پایل کړئ له مشکلاتو سره مخامخ نه شوي؟
یو څه باید ووایم چې هغه ډېر د خوشحالۍ خبره ده، په دې معنا باندې چې افغانان چې دي دوی خو د تمدن دپاره ډېر علاقمند دي. یعنی کله چې هغه چالشونه چې موجود وي چې هغه لرې سي، ډېر لیواله دي چې په وطن کې سولې، آرامي، د کار امکانات وي، د زده کړې امکانات وي. د دې په خوا کې چې مثلا زوی یې مکتب ته ځي نو لور یې هم ورسره مکتب ته لاړ شي، او مثلا لاړ شي او بېرته راشي او څه شي زده کړي، نو افغانان ډېر ته ډېر لیواله دي او خلکو د پروګرام څخه ډېر ښه هرکلی کړی دی. زه ډاډه چې پروګرام به تر ډېر بریده پورې کامیاب وي.
هغه نجونو چې تاسو په دغه پروګرام کې اشتراک وکړه او بیا دوی ښوونکي سولې، مسلکي ښوونکي سولې، دوی څه رقم، آیا په رسمي ډول مقرر شوي دي ښوونکي په صفت کې څه رقم ده؟
دوی چې د ماسې فارغ شي باید یو داسې پروګرام مخکې موجود وای، پروتوکول چې کله دوی ماسې فارغ شي وای نو دا پتان باید په کار ګمارل شي وای. دا پروګرام څو مخې لري. لومړی مخې دا ده چې کله مثلا هلته وسنۍ ښوونکي چې هلته تیاری موجود دي،
بله،
او دوی د 12 سم په څخه فارغ دي، زموږ لومړیتوب اوله موږ غوته دي. یعنی دغه
سکالرشپ،
بله بله بله، دغه سکالرشپ یا د بورسیه د دوی اولین هدف هم دا ښځینه او استادان دي چې دوی د 12 سم فارغ دي او مسلکي زده کړې نه لري. نو کچېری بیا په دې کې مثلا زموږ شمیره پرانه سو، بیا نو دوهم چانس موږ ورکو وغه چا چې هغه دولسم سم څخه فارغه دي دوی وظیفه نه لري خپل محل کې دي او دته ملياله چې پسله چې فارغه سي باید کار وکړي د ارزیابي یو کمیټه موجوده دوی دغه ټول اسناد ارزیابي کوي او مستحق کسان په نشه کوي دا بیا فارغيږي کله چې دوی فارغه شوه داش مې ډیره ټیټه ده زه ډاډم ټول ته کار پیدا کیږي د معرف د وزارت په مسلکي مکتبونو کې دوی په کار باندې ګمارل کیږي احيانا کچیر مثلا دوی ته زمينه نه یې مسایل کمبوده تشکیل وجود ونه لري یونیسف نور مکتبونه لري څه خبره شي موږ مثلا کلیوالي سنفونه لري یا مثلا د سریز ذکر سنفونه لرو بیا دغه شوونکو څنګه موږ په هغه برخه کې استفاده کوو یعنی دوی کداش د سریز ذکر په پروګرام کې شامل دي او یم د ابتدایي ذکر په پروګرام کې شامل دي ترڅو پر دوی لپاره پرلهونکي بیا په خپل دولتي مکتبو کې د کار زمينه مسایل
دغه د مسلکي خوونکو د ذکر پروګرام چې تاسو په 15 ولایتو کې یاد کړنه نسی کېدلی چې د نور ولایتو ته مغزيږي ځکه هلته هم ډیر خوندې دي چې خدينه خوونکي نه لري
یو ځنه علاج موږ د 15 ولایتو انتخاب کړ د هغه ولایتو چې هغه په ډیره کمه یعنی په ډیره تکاچې کې دا قرار لري یعنی هرڅه د یو سروې پر بنسټ باندې کېږي بیا موږ باید د سره ته بل سروې وکړو لومړی توبونه باید پناشه کو او دغه لومړی توبونه لپاره باید کار وکړو دغه وستا د مسند د افغانستان د وزارت د پردا لومړی توب چې د نشوون کې باید دوی زیات کی
مننه ډیر زیات
نه تاسو نه مننه
تاسو له ازادي رادیو څخه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق د مدني مشارکتونو د مسول احمد جان نوزدي خبري د نجونو د زده کړې په اړه ووبریدي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ورزش درنو مینوالو ستړي مسي پرونه خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او درڅنګ به د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو لمسول سره په دې اړه مرکه واوري چې وای د اسلامي هیوادونو په سیالیو کې افغان لوبغاړي ښه ځلیدلې دي
خوشبختانه د افغانستان لوبغاړو فج مدال د افغانستان په نصیب وکړو او خاطر خوشو وکړو هلته
محترم اوردونکو د خبرونه په لړ کې به علي ما څنګه درو پیژنو چې د ښکارا د سپورت برخې شوونکې او ترڅنګ یو غوړ لوبغاړي هم ده
نن زموږ دولت چې د مثلا دوه برخې د اولمپیک هم عین شي
خو د خبرونه په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه لمرزي احمدزي خاورو احمدزي صاحب په خیر علي خبرونه ته کړتو چې پتیری کې د سپورت د غرونو څخه داول و څه لا سره ورنیمو د سپورت برخه کې درلودي
د سلام پوراندې کول سره کاکر سبل کسرنګ چې ته هم په جریان کې اوس مهال هم د اسلامي هیوادونو اولمپیکی سیالي د آذربایجان په باکو ښار کې روان دي او لکسرنګ چې د خوشاله یو خبر لرو غدا چې د افغانستان د پهلوانۍ د برخه لوبغاړو 15 مډالونه په دې برخه کې ګټلې دي او همدارس د وشو د برخه یو لوبغاړي یو مډال د برونز او روس له دولسو کلونو څخه په دغو سیالیو کې دغه افتخار افغانستان ته راوړی ده او مډالونه ګټلی دي پرته له شکه چې په دغو سیالیو کې هم نارینه لوبغاړو او هم ښځینه لوبغاړو ګډون کړی ده د نارینه لوبغاړو ترڅنګ له افغانستان څخه یو شمېر ښځینه لوبغاړو هم پکې ګډون کړی ده چې دغه راز کیمیا یوسفی د اسلامي هیوادونو په اولمپیکی سیالیو کې خپل سیال ته ماته ورکړی ده او لوبه یې ګټلی ده او اوس به د سپورت له ډګره مهم خبرونه به له اوریدونکو سره شریکم لومړی دا چې د اسلامي هیوادونو په اولمپیکی سیالۍ کې د پهلوانۍ او وشو د برخې لوبغاړو د برونزو شپږ مډالونه وګټل د اولمپیک د ملي کمیټې مطبوعاتو د برخې مسول منور شاهزاد د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پهلوانۍ افغان لوبغاړو د برونزو 15 او افغان وشوکار عبدالرازق رضایی د برونزو یو مډال ترلاسه کړی دی د اسلامي هیوادونو سیالۍ د 50 هیوادونو په ګډون په 21 بیلابیلو ورزشي رشتو کې ترسره کیږي چې له افغانستان څخه په دغو سیالۍ کې د تکواندو پهلوانۍ اتلتیک جدو او وشو د برخې لوبغاړو ګډون کړی دی دغه سیالۍ د آذربایجان په باکو ښار کې د مې په 12 نیټه پیل شوې چې لس ورځې دوام کوي د نړیوال سیالۍ تورنمنت په دوهم پړاو کې د ګډون په هدف د افغانستان د قوت رمی نهتن لوبغاړي لبنان ته لاړل د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې له افغانستان څخه په دغو سیالیو کې درې ښځینه څلور نارینه لوبغاړو یو روزونکي او یو پلاوي ګډون کړی دی. په دغو سیالیو کې د 29 بېلابېلو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې چې د مې په 19 پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. قوت رمی د رسمي سیالۍ یوه برخه ده. د روسیې مبارکې میاشتې د رسیدلو په مناسبت د نښې ویشتلو او ځغاستې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د 5 ګونو سیالۍ د فدراسیون مشر ماستر خوشحال ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د دوشمې په ورځ پیل او یوه ورځ به دوام وکړي. د ښاغلي خوشحال په خبره په دغو سیالۍ کې به د کابل د اړوندو ولایتونو لوبغاړي ګډون وکړي. او د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د کرکټ د 14 لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم سیالۍ ترسره شوې. د کونړ ولایت د ورزش امر سبغت الله ازادي راډیو ته ویل چې په وروستۍ ورځ د سرکانو ولسوالۍ لوبډلې الکوزي لوبډلې ته 129 منډې هدف وټاکه او الکوزي لوبډلې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره په 14 اورونو کې ځان دغه هدف ته ورسو او لوبه یې وګټله. د ښاغلي سبغت الله په خبره دغو سیالۍ 9 ورځې دوام وکړ او هدف یې د سولې بهیر ته د ځوانانو هڅول.
له مرزی احمدی څخه په مننی په محترمه اوردونکو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مسول وای چې د اسلامي هیوادونو په سیالیو کې افغان لوبغاړي تر اوسه ښه ځلیدلی دي. د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو مسول منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د لوبغاړو چمتووالی او بودیجې ته په کتو لوبغاړي تر اوسه ښه ځلیدلی او هیله ده د کلاس افغانستان ته راستانه شي. په دې اړه مې له ښاغلي شهزاد سره مرکه کړې او په سر کې مې د اسلامي هیوادونو په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د سیالیو په اړه ورڅخه وپوښتل. نوموړي وویل
څنګه چې په جریان کې یاست که د اسلامی همبستگی مسابقات آذربایجان کشور سور از مخ شروع شوی ده، تر اوسه جریان لري. خوشبختانه د افغانستان لوبغاړو فج مدال د افغانستان په نصیب وکړو او ښه درخصش ورکړو. هلته زموږ لوبغاړی کوشش لري چې نن هم مدالونه په افغانستان په نفع کې وګټي او د افغانستان بیرغ هلته په اهتزاز راوړي.
د دغو سیالیو لپاره د افغان لوبغاړو انتخاب څه ډول و؟
تر د مسابقات د اسلامي مسابقات مخکې د افغانستان د ټول فدراسیونونو مسابقات دلته دایر شو چې د مسابقات پس هغه کوم چې لومړی او مقامونه واخیستو هغه انتخاب شو د دې مسابقات لپاره. او موږ خو کوښښ کولی و چې تقریبا 113 لوبغاړي دلته ولېږو، خو د مشکلات د مالي مشکلات و هغه چې نه شو. خو موږ هم بیا تقریبا 150 ورزشکاران ولېږو او د ښه هلته درست شي ورکړو او افغانستان د اسلامي ممالک پر منځ کې یو عزت او هغه د بیرغ او د غرور چې و هغه په ښه ډول وساته.
بله، تاسو د مصارفو یادونه وکړله. تاسو د ویل چې دوی بودیجه نه ورته دغه لوبغاړو لپاره کرت وایست چې نورې کومې ستونزې وي د دې تر څنګ چې دغه لوبغاړو ته سم رسیدګي ونه سول؟
ستاسو مشکلات په دې دلته و چې مونږه د افغانستان دولت کومې مخکې و د المپیک سره وعده کړی و چې اسلامی مسابقات ټول مصرف به ورکړي، خو متاسفانه کله چې په آخري ورځې دوه درې ورځې پاتې وو هغه وخت ځواب ورکړي چې موږ د دې مسابقات مصرف ورکولی نه شو. چې تاسو غواړئ تاسو مزې په دې سیالۍ کې کوښښ وکړو چې افغانستان باید د اسلامي ممالک ترمنځ حذف نه شي، باید لار بشي. بیا هم د ورزشکاران ولېږو او هلته د افغانستان نمایندګي وکړو.
جناب شهزاد صاحب، که داسې راته ووایاست چې دغو سیالیو ته افغان لوبغاړو څه ډول چمتووالی نیولی و؟ آیا دوی چمتووالی صحیح نیولی و دغه سیالیو لپاره که څنګه؟
هغه بله هیوادونه څرنګه چې آمادګي نیولی و، متاسفانه زمونږ ورزشکاران آمادګي نه و ورسره، چې دې خاطر کله چې یو داسې یو غټه جوړېږي او یا مسابقات داسې کشورون منځ کې جوړ شي درې څلور میاشت مخکې ټول ورزشکاران قرنطین کېږي او دغه لوبغاړو خپل آمادګي واخلي د مسابقات لپاره. د دې خاطر چې افغانستان د المپیک تاسو په جریان کې یاست کې ورسره هیڅ بودیجې مالي نشته، موږ کوښښ وکړو چې داسې ښایسته او کومه ورزشکاران چې
آمادگی لري هغه بولېګو.
شهزاد صاحب غواړم د روسي سوال په لړ کې وپوښتم چې په دغه سالو کې څومره انجنونو او څومره الوکانو ګډون کړی وو؟
ښځو او د انجنیر سره یو او بس مونږ خو ډېر کسان انتخاب کړی وو چې باید ولېږو، خو د مالي اقتصاد چې مخکې درته یادوار شوم د دې خاطر مونږ نشو کولی چې دا ولېږو.
محترم اوردونکو، د خبرونه په لړ کې به علیما څنګه درو پیژنو چې ډیر ښکاره د سپورت د برخې شوونکی او ترڅنګ یو غوړه لوبغاړی هم ده.
تقریبا سر نفر شاگر میں تھا کہ مطلب سر ترمیم کا ماما حدود کے لس نفر وزرتی ملی فٹ بال کی تھا اسپر نفر وزرتی ملی باسکٹ بال کی تھا سر یہ چھپا والے سام کی مجھے سر سے پی سر سے پکڑ دو ہے اس کا کھانا نہ کھا جائے ماں کپا مطلب کی راشد لکھا جوانان گندی من دے ہوا ماں والی ورزش افغانستان کی دخل دفعہ فائدہ لری دلیل خاطر چې سیاتیک مریضی کې خځه گرفتار کیږي د سیاتیک د خاطر کې مونږ جلاوګری وکړو عینن ایمون د خوا چې مونږ ایمون کوو 15 دقیقې وخت ورکو چې مونږ ورزش وکړو یوګا د تمرین د یوګا چې خلک د هندستان کې یوګا کوي دا ځکه تمرینونه دی یوګا وایي دا د وجود لپاره ډېر ګټه کوي مګر بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې ورزش امنیت نه ورکوي افغانستان کې ورزش علاقه لري مګر چونکه افغانستان لکه نن زموږ دولت چې ده مثلا دوه برخه ده چې اشرف غني او ډاکټر عبدالله ده او المپیک هم عینه شی محمود حنیف او زهیر اکبر ده مونږ په منځ کې پخوا کال کې یو د فلسفه تلمه د نجونو سره اما دا درې کاله ده چې همداسې پاته یم سفرونه ولې سیاست کې نیولې ده المپیک ورزش سیاست کې راغلې ده اوس.
محترم اوردونکو، د یونی ورزش خبرونه مهم دومره و تربیا چې زه سباون کاکړ ساسو درنه حضور ته حاضرې رم. د خدای په امان. د سپورت دګرون دي هم داشان ګرم وي.
تم کے دے خورے
سہر دے کما دے کامران تا سلام دے تو ہر درکے دے مقام دے تجن کے دے خاوے تجن کے دے خاوے ند خوب ندے آرام دے تو وطن بنے دکھاؤ دے
سلام است.